یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ورانکارې بهرنۍ او کورنۍ کړي هڅه کوي چې د سولې روان بهیر زیانمن کړي. دا هم ورځ چې د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی چې سږ کال حاجیانو ته اجازه نه ورکوي چې د هیواد ته د حج په نیت ورسي. خو په پیل کې له احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په کندز کې اته افغان سرتیري وژل شوي او په بلخ کې طالبانو ته مرژوبله اوښتې ده. همدارس د حج په مراسمو کې سږ کال محدود شمیر حاجیان ګډون کوي. د دې او یو شمیر نورو خبرونو تفصیل. د کندوز په دشت ارچي ولسوالۍ کې اته حکومتي سرتیري وشل شوي دي. د دشت ارچي ولسوال نصرالدین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو برید د شپې له وی د سهار تر څلورو روان و. زموږ د عامه امن اته تنه شهیدان شوي، دیارلس ټپیان شوي دي چې د عامه امن، ملي اردو، ملي پولیسو او سیمه ییزو پولیسو غړي دي. ښاغلی نصرالدین زیاته کړه چې طالبانو ته مرژوبله اوښتې ده، خو کره شمېره یې نه ده معلومه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بلخ کې اته طالبان وژل شوي دي. افغان ځواکونه خبر ورکوي چې طالبانو تیره شپه د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو برید وکړ چې په ځوابي حمله کې اته ترهګر وژل شول. د شاهین قولي اردو ویاند محمد حنیف رسایی ازادي راډیو ته وویل
در نتیجه نزدیک به دو ساعت درگیری 8 تن از افغان طالب کشته شدند و 5 نفر دیگه هم زخمی و حمله دشمن منجر به شکست شدند. در این حمله الحمدلله به مردم ملکی و به نیروهای امنیتی کدام تلفات و ضایعاتی نرسیده است.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تندر قولي اردو د غزنی په مرکز کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 15 طالب وسلوالو د وژلو او د 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 203 تندر قولي اردو په بیان کې چې نن سهار خپور شو راغلي، طالبانو پرون مازګر د غزنی د مرکز په اړوند اسفندې سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ، خو دا برید د هوایي ځواک په مرسته له ماتې سره مخامخ شو. په بیان کې همدارس د قرباغ ولسوالۍ په باران کلا سیمه کې په هوایي برید کې د طالبانو د یو بل برید د شنډولو یادونه هم شوې ده. تندر قولي اردو وایي په دې برید کې شپږ طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان اعلان وکړ چې د کورونا ویروس د ګواښ له کبله به سږ کال د حج په مراسمو کې د نورې نړۍ حاجانو ته د ګډون اجازه ورنه کړي. د سعودي د حج او عمرې وزارت پرون وویل د نورو هیوادونو محدود شمیر وګړي چې له پخوا راهیسې په دې هیواد کې اوسي کولی شي د راروانې جولای میاشتې په وروستیو کې د حج په مراسمو کې برخه واخلي. د وزارت ویلي دي چې د دې پریکړې هدف له صحي پلوه د حاجانو خوندیتوب دی. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه شاوخوا 2.5 میلیونه حاجان هر کال د حج د مراسمو لپاره چې د اسلام پنځم رکن دی سعودي عربستان ته ځي. په سعودي عربستان کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 1,62,000 اوښتی دی او له دې عمله د مړیو شمیر له 1,400 تر اوسه پورې زیات شوی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران د ملاتړي حوثي تحریک په ضد جګړه کوي وایي د حوثیانو له لورې نن د هغه بالستیک توغندي مخه نیولې ده چې د ریاض په لور توغول شوی و. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د حوثیانو تلویزیون المسیره خبر ورکړ چې د سعودي عربستان دننه پراخ بریدونه شوي دي. المسیره تلویزیون وایي چې د حوثیانو د پوځ ویان به په 2 ساعتونو کې په دې اړه نور معلومات ورکړي. ایران وایي چې په راتلونکو 2 ورځو کې به د هغې الوتکې تور بکس د څېړنو لپاره فرانسې ته واستوي چې د روان کال په پیل کې تهران ته نږدې نسکوره شوه. تهران همدارس د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو د مسلې د حل لپاره هم چمتووالی ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په دې اړه څرګندونې پرون له خپل کاناډایي سیال فرانسوا فلیپ سره په ټیلیفوني خبرو کې وکړې. ښاغلی ظریف پر دې سربیره په یو بیان کې ویلي دي چې تهران د تحقیقاتو لپاره فرانسې ته د اوکراینۍ الوتکې د تور بکس بې ځنډه استولو ته ژمن دی. د اوکرين د هوایي شرکت بوينګ 252 الوتکه دروند کال د جنوري په 8 نیټه هغه مهال د ایران د هوایي ځواک لخوا په نقشه شو چې د تهران له هوایي ډګر څخه کیف ته روانه شوې و. په پیښه کې د الوتکې ټول 116 بیا مسافر ووژل شول، په دوی کې یو شمېر کاناډایان وو. تهران وروسته اعتراف وکړ چې پوځ یې د الوتکه سهمن ویشتلې ده. دا پیښه څو ورځې وروسته له هغه وشوه چې د ایران د سپاهي پاسداران قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی په عراق کې د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې ووژل شو. او روسي خبر دا چې د کورونا ویروس پیښې د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او لویدیځ کې په زیاتېدو دي، او په دې هیواد کې د دې وبا د تلفاتو شمیر تر 1,20,000 واوښت. نوې مثبتې پیښې د متحده ایالاتونو په 23 ایالتونو کې زیات شوې دي. په تکساس، ارازونا، جورجیا، فلوریدا او څو نورو ایالتونو کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر ډېر شوی دی. په تېرو اوو ورځو کې د اوسطو مثبت پیښو شمېره 20,000 ته رسېدلې، چې له دې سره بیرته د مثبتو پیښو شمېر د مې میاشتې د لومړیو وختونو ساتې ته رسېدلی دی، چې هغه وخت د متحده ایالتونو په اکثرو سیمو کې بندیزونه لګېدلي وو. د یو شمېر وړاندوینو له مخې په تېرې یوې نیمې میاشتې کې د بندیزونو له لرې کېدو سره به د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیات شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وی وران کاري بهرني او کورني کړي هڅه کوي د سولې روان بهیر زیانمن کړي. خلیلزاد دا خبره د لوی څرنوالي د ځینو کارکونکو او څرنوالانو تر وژنې وروسته وکړه. لوی څرنوالي وایي
سارانوالا مردم بی‌طرف و تطبیق کننده قانون هستند، آنچه قوانین افغانستان و برشان هدایت بتد.
په غزنی کې خلک د ډیرو ژغونو له کبله په تنګ سیوی دی، او ځوان وایي چې مور یې له دغو ژغونو په عذاب ده.
یو دوی دقیقې آرامه سي بیا راسي رخچېوال بغه نوغل له زیات فشار سره مخ کوي.
په بهرنی موضوعاتو کې د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی چې سږ کال حاجیانو ته اجازه نه ورکوي چې د حج په نیت ورسي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زرمی خلیلزاد وی ورانکاري بهرني او کورونی کړي هڅه کوي چې د سولې روان بهیر ته زیان ورسوي. زرمی خلیلزاد د لوی څرنوالي پر کارکونکو پرونی برید ته په اشاره وایي چې وژل سوي څرنوالان د بندیانو د ازادۍ په برخه کې د چارو په اسانتیا برابرولو بوخت وو. دغه څرنوالان داسې مهال په نشه کېږي چې د ازادي راډیو د موندنو له مخې د طالبانو لخوا د خوشي کېدونکو بندیانو په لومنړ کې داسې کسان هم سته چې په جنایي جرمونو تورن دي. امید ظهیرمل او نور تفصیل.
د کابل په دهسبز ولسوالۍ کې د لوی څارنوالۍ پر کارکونکو د دوشنبې د ورځې له بریدو وروسته چې په پایله کې 15 تنه ووژل شول، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا موضوع د سولې روان بهیر سره تړلې ګڼلې. زلمی خلیلزاد د سشنبې پورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، امریکا د لوی څارنوالۍ پر څارنوالانو برید چې د بندیانو د خلاصون چارې تسهیلولې په کلکه غندې، او دا برید د سولې د دښمنانو له لوري شوی دی. خغلی خلیلزاد زیاته کړه د بریت هغه څه څرګندوي چې موږ ټول پرې پوهیږو. ورانکاري کورنۍ او بهرنۍ کړي هڅه کوي چې د سولې بهیر زیانمن او وزړوي. زلمی خلیلزاد داسې مال د افغان څارنوالانو په نخښه کول د سولې له بهیر سره تړلې موضوع ګڼي چې له دې وړاندې ازادي راډیو داسې سندونه ترلاسه کړي وو چې ښایي د طالبانو لخوا د افغانستان حکومت ته د زندانیانو په ورسپارل شوي نوملړ کې داسې کسان شته چې د دې ډلې غړي نه دي او جنایي مجرمین دي. ازادي راډیو ته د رسیدلو سندونو له مخې د طالبانو په نوملړ کې نږدې 100 تنه داسې کسان شامل وو چې د دې ډلې غړي نه وو، او د قتل، قاچاق او جنسي تیر په جرمونو زنداني شوي دي. طالبانو هم منلې وو چې یاد کسان حکومت ته په ورسپارل شوي نوملړ کې شته چې له زندانونو آزاد شي. هغه مهال د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو کارکوونکو هم اندېښنه ښودلې وه چې د یو شمېر طالب زندانیانو خوشې کېدل به یې ژوند ته ګواښ پېښ کړي. د افغانستان لوی څارنوالي هم د خپلو کارکوونکو مرموزي وژنو اندېښمنه کړې ده. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان څارنوالان بې طرف خلک دي، او د طالب زندانیانو د ازادۍ په برخه کې ډېرې هلې ځلې کړې دي.
څارنوالۍ د ولسمشر د فرمان او د سولې د حکم د عملي کولو او د طالب زندانیانو د ازادۍ لپاره اقدام کړی دی. زموږ همکارانو شپه او ورځ هڅه کړې چې فرمان او د سولې حکم عملي شي. څارنوالان بې طرف او د قانون پلي کوونکي دي. هر هغه څه چې د افغانستان قانون ورته امر وکړي د عملي کولو لپاره یې بېل کوم سیاسي موضوعاتو په نظر کې نیولو سره عمل کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي همدا ډول پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې په شان شي او د بین الافغاني مذاکرات په لور اړین ګامونه واخلي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې پر وړاندې د کورنۍ او بهرني خنډونو په لرې کولو ټینګار کوي او له طالبانو غواړي چې بین الافغاني خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایاند ناجی انوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت په ملي او بین المللي اجماع باندې ډیر کار کړی دی او هڅه یې همدا ده چې ټول خندونه د سولې د پروسې له لارې څخه لرې کړي. د افغانستان دولت خپلو ټولو ژمنو ته متحد دی او ډیر هڅه یې پر همدې موضوع متمرکز دی چې مستقیم مذاکرات په یو بااعتماد فضا کې پیل شي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي لړۍ داسې مال شدت اخلي چې پرون د ملي امنیت شورا وویل په تیرو 19 کلونو کې تیرونی تر ټولو خونړی و. طالبانو پرون وویل چې پر افغان څارنوالانو په برید کې لاس نه لري او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د دې برید په اړه د څېړنو لپاره خبر ورکړ. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
عمردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد وای ورانکاري بهرنی او کورنۍ کړي هڅه کوي چې د سولې روان بهیر زیانمن کړي. سعودي عربستان اعلان کړی چې سږ کال د حج لپاره دغه هیواد ته څوک نسی ورتللی. دا اعلان د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سوی دی. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت په دې اړه ځینې څرګندونې کړي دي. رحمت الله افغان د موضوع تعقیب کړي. افغان صاحب، وزارت څه ویلي دي چې دوی څه اقدامات کړي، خصوصا د هغو کسانو په مورد کې چې په قرعه‌کشي یا په چاچونې کې نمونه ختلي دي؟
افغان سرګان کر خبر خان حکومت حکومت روان هغه جن چې پتی هلته دوه دوی باید تر اصلي کال کې په همدې اړه چې په تا کال د ونی یعنی نو نو دوی ته ورکړل شي. نو تاسو چې دوی وخت کم ځای چې پیسې درې شي اوس مې لا دوی هغه تر خبرې چې وو چې دوی څلور کال درې کال د حج مراسم او ته منتظر پاتې شوی دی او له حکومت یو څه طریقې د میټو ورکین دا هغه دی راځي د حج وقف وزارت سره تماس سونی او حج وقف حسن ورکوي احمد حسینی پدیاره آزادی رادیو ته وویل
د سخ کال د حج لپاره چې د کومو حاجانو لپاره قرقشی تر سره سوی او تمه کې هله دا و چې دوی به ان شاء الله حج ته ځي، خو متاسفانه دغه مرض او ناورین له کبله چې حج سخ کال ځنډیدل دی د بهرنی حجاجو لپاره، نو په همدې خاطر به ان شاء الله د راتلونکي کال کې همدغه کسان وي په حج ته تلونکي وي کوم چې د سخ کال د حج لپاره د دوی نمونه او د دې مشخصات ځای ځای سوی وو، راتلونکي کال کې به هم همدغه جان حج ته سفر کوي ان شاء الله.
بله
بله خالص د ورس له هغه کیږي چې سودا ملان وکړ چې د کورونا وایرس فریدو د مخنیوي لپاره به حج مراسم تل محدود دي. د سودا رم د عمرې او حج زره خول دي هغه محدود بهرنیان چې سودا عربستان کې او سیدي او سعودي مسلمان کې به د حج په مراسمو کې په محدود ډول ترنځي.
ډېر مننه د رحمت افغان په راپور کې موردل چې سعودي عربستان اعلان کړی چې سږ کال د حج لپاره دغه هیواد ته ډېر کسان نه ورپرېږدي. دا اعلان د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سوی دی. د ټلیفون کرښه صفا نه و، معذرت مو ومني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې کیدونکې دي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صفی خبري.
افغان سوداګر او موټر چلوونکي د هرات اسلام قلعه په لوی لاره کې د نامنۍ او لزیاتېدو اندېښمن دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونی مشر یونس قاضیزاده وایي نامنۍ دوی ته ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. نوموړي وویل په دغه لویه لاره کې د کمیشن کارانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. دوی وایي سوداګر اړ دي چې د خپلو مالونو د بررسۍ لپاره په دې لاره راشي، خو په وینا یې یادو ستونزو د دوی کارونه ټکنۍ کړي دي. تر دې وړاندې هم موټر چلوونکو له ګمرک کارکوونکو شکایت کړی و چې له دې ډېرې پیسې اخلي. دوی وایي یادې ستونزې لامل شوي چې د مالونو انتقال هم په ځنډ سره ترسره شي. د هرات د سوداګرۍ خونه وایي دا ستونزه یې له اړوندو چارواکو سره شریکه کړي، خو رسیدنه ورته نه ده شوې. د ویلو ده چې په ورځني ډول له دې لارې 200 تر 300 پورې سوداګریز موټر له ایران څخه د اسلام قلعه بندر له لارې هرات ته داخلیږي. د کندوز ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي سږکال د کندوز د هندوانو حاصلات نږدې 100,000 ټنو ته رسیږي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالهادي قرلق وایي سږکال په نږدې 3,460 هکټاره ځمکه کې هندوانې کرل شوي چې د تولید کچه یې څه باندې 100,000 میټریک ټنه اټکل شوې ده. تېر کال د کندوز په 3,340 هکټاره ځمکه کې هندوانې کرل شوې وې او د ارزونې له مخې له دغو کروندو څخه نږدې 93,325 ټنه هندوانې حاصل اخیستل شوی و. د کندوز د کرنې رئیس ویل سږکال د هندوانو د کرکیلې کچه نږدې 126 هکټاره زیاته شوې ده، او په همدې توګه د اټکل له مخې د هندوانو په حاصلاتو کې هم نږدې 1,000 ټنه زیاتوالی راغلی. بزګران د حاصلاتو پر زیاتوالي خوښ دي، خو وایي همکاري باید وشي سو هندوانې په ټیټه بیه ونه پلورل شي او حکومت باید ورته سړې خونې جوړې کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو اروپای یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 970 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 415 افغانۍ.
او وسم یو بهرنی مسله تعقیبو. سعودي عربستان حکومت اعلان کړی چې سر شکال حاجانو ته اجازه نه ورکوي چې د حج لپاره ورسی. د سعودي حکومت دا کار د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی دی. د سعودي عربستان د حج او عمرې وزارت پرون ویل چې یوازې محدود شمیر مسلمانان به چې په سعودي عربستان کې ژوند کوي حج ته د تګ اجازه لري. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د سعودي چارواکو پرون اعلان وکړ چې یوازې هغه بهرني وګړي به چې په سعودي عربستان کې اوسېږي سږکال حج ته د تګ اجازه لري، خو هغه هم په محدود شمیر کې. حج سږکال د جولای د میاشتې په وروستیو کې دی. د سعودي د حج او عمرې وزارت ویلي چې دا پریکړه یې سږکال د دې لپاره وکړه چې ډاډ ترلاسه کړي چې د حج مراسم په داسې حالت کې چې د زیارت کوونکو او نورو وګړو روغتیا ته ګواښ پېښ نه سي ترسره سي. هغه کسان به چې حج ته د ورتګ اجازه لري ټول هغه اصول چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اعلان شوي مراتوي. د خلکو ترمنځ به د فاصلې مراعت ته پام کیږي، او دا مراسم به د اسلام له لارښوونې سره چې د انسانانو د ژوند د خوندیتوب لپاره یې کړي ترسره کیږي. په نړۍ کې تر 180 د زیاتو اسلامي هیوادونو څخه تر 2.5 میلیونه زیات مسلمانان هر کال د حج د فرض ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ورتلل. خو سږ کال د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره سعودي چارواکي د داسې پریکړې کولو ته مجبور شو. د سعودي حکومت له دې اعلان سره سم د یو شمېر معتبرو اسلامي مرکزونو، سازمانونو او پوهانو نظرونه هم چې د دې پریکړې ملاتړ یې کړی خپاره کړي دي. په سعودي عربستان کې تر 168,000 زیات وګړي په کورونا ویروس اخته شوي، او تر 1,300 زیات کسان له دې کبله مړه شوي دي. سعودي عربستان په مارچ کې د عمرې پر مراسمو هم بندیز ولګاوه. د سعودي عربستان سرحدونه لا هم د زیارت کوونکو سیلانیانو لپاره بند دي، خو د بندیزونو شدت تر یوه حده کم سوی دی. هر کال تر هر بل هیواد د اندونیزیا او مالیزیا زیات حاجیان سعودي عربستان ته ځي. خو د دواړو هیوادونو حکومتونو د دې کال په سر کې اعلان کړی و چې سږ کال به خپلو وګړو ته اجازه نه ورکوي چې حج ته ولاړ سي. د سعودي عربستان وروستۍ پریکړه ښایي یو شمېر مسلمانان چې د نورو په پرتله تون فکر کوي خوابدې کړي. خو د اسلامي نړۍ لیګ په نوم سازمان د جماعتونو د نړیوال لیګ شورا او د اسلامي پوهانو اتحادیه د سعودي عربستان د حکومت وروستۍ پریکړه ستایلې ده. د اسلام د عالمانو د اتحادیه مشر ډاکټر محمد بن عبدالکریم آل عیسا په یو بیان کې ویلي چې د کورونا ویروس وبا داسې بیړنۍ وضعیت رامخ کړی چې باید د حاجیانو روغتیا ته په پام، د اسلامي شریعت له اصولو سره سم په احتیاط او له پام سره چلند ورسره وشي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دولس بجې او شل دقیقې سویتا سیازادی رادیو ته غوږ یاست. په دې خپرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم په څو شیبو کې اوریدلی سئ. اوس ورځو کابل ته له نجی سپۍ څخه اوري چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
مسیر ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت شورا له قوله لیکلي تېره اونۍ له تاوتریخوالي ډکه وه چې طالبانو په کې 422 بریدونه ترسره کړي دي. ورځپاڼې لیکلي چې دلته څو ټکي د یادونې وړ دي. لومړی دا چې تاوتریخوالی او د جګړې دوام د جدي اندېښنې وړ دی، او دوهمه خبره دا ده چې د حکومت له خوا خبرېدونکي شمېرې هم ستونزې لري. د سرمقال لیکونکي په باور دا څما ده چې طالبانو اوږده جګړه کړې ده، خو اوس یې سولې ته له تمایل هم سترګې نشي پټېدلی. په سرمقاله کې راغلي دواړو اړخونو ته د سولې ضد کړی او د هغوی نور کورني او بهرني ملاتړي او همفکران هڅه کوي چې د تاوتریخوالي په زیاتولو سره د سولې فضا خراب کړي او جګړه ییز حالت واکمن کړي. د مسیر په وینا له همدې عمله له دواړو اړخونو باید واقعي هڅه دا وي چې دا کړۍ پیدا کړي، مخه یې ونیسي او د سوله ییزې فضا لپاره له خپل اړخه مثبت ګامونه واخلي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي طالبان باید په شدت سره تاوتریخوالی راکم کړي، جګړه ودروي او پرېږدي چې د سولې په برخه کې شوي ګامونه لا زیات شي، او حکومت هم باید عملی او لفظي دواړه تاوتریخوالی راکم کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي افغانستان اوس مهال د ځانګړو ځواکونو لمنځه د چان شویو او انتخاب شویو ځواکونو یعنی د مرګ په نامه قطعه لري. سرمقاله لیکي دا قطعه په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو او ترهګریزو ډلو خپلو بریدونو او حملو کې تر ډیره ولسي وګړي په نښه کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور د مرګ قطعه په افغانستان کې په خپله ځانګړنه کې تر اوسه بې جوړې او نوې ده، او د سرمقاله په وینا دا قطعه په داسې حال کې د ترهګرۍ پر ضد او دغه راز د یرغلګرو او ترهګرو د ځپلو لپاره روزل کېږي چې د سولې د خبرو له ګرمېدو سره په هیواد کې د طالب ډلې بریدونو هم زور اخیستی. په سرمقاله کې راغلي موږ د دې قطعې روزل د افغانستان د پوځي او دفاعي سکتور په ډګر کې د افغانستان حکومت ستره بریا بولو. په دې برخه کې د ناټو او امریکا له مرستې او همکارۍ هم د زړه له تله مننه کوو. دا قطعه به د افغانستان د خیر، سولې او ولس او هیواد د ژغورنې لپاره غوره تمام شي. او سرخط ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې کورونا مخ په کمزوري کېدو ده، خو د افغانستان 70% ولس کورونا نیولی. وړاندې پارک کې د ځینو سرچینو له قوله لیکل شوي چې له بېلابېلو ولایتونو ورته رسېدلي معلومات ښیي چې 70% افغانان په کورونا اخته دي او د عامې روغتیا وزارت کمې شمېرې اعلانوي. ورځپاڼې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح له قوله لیکلي چې د کورونا له امله د مړو شمېر هم د هغو شمېرو لس چنده زیات دی چې د عامې روغتیا وزارت یې هره ورځ خپروي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که څه هم دغه شمېرې د عامې روغتیا وزارت منلي، خو ویلي چې ښایي دا وبا په دو میاشتو کې ختمه شي.
برات خان د هلمند لو بولانه په خپل سمیس کې لیکلي بین الافغاني خبرې دی ژر تر ژره پایلې سي، ځکه چې هر ورځ په سلګونو کسان په افغانستان کې وژل کیږي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي ولسمشر غنی باید هغه ژمنې عملي کړي چې د کمپاین پر مهال یې کړې وې. قاسم زواک له هلمند لیکي حکومت باید د طالبانو بندیان له زندان څخه آزاد نه کړي چې ځکه طالبان د سولې لپاره نیت نه لري. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکلي په پکتیا کې ډیر خلک د کورونا له کبله شهیدان سوي او دغه لړۍ لا هم روانه ده. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي په دې ولایت کې کورونا هرې کورنۍ ته رسېدلی چې غریب وګړي سخت وځپل. د غزنی اوسیدونکو وایي د چاپریال صوتي یا ژغیزې ککړتیا د خلکو ژوند ناکراره کړی دی. دوی وایي چې په ښار کې ټول ورځ پر څنګلارو په لوړ ژغ اعلاني پیغامونه روان وي او د خپلو سوداګریزو توکو د بې ځایه صفت او بیو په اړه تبلیغات کوي. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
احسان الله د غزنی یو شخصي روغتون ته ناروغه مور راوړي. دی وایي مور یې د چاپیریال له سبتي ککړتیا څخه ځورېږي.
دما خپل مور د استاسوینس په درختون کې بستر د خپل پروانی تکلیف اخته ده کله وخت د کراچي وال راس د غرنونې چلند کړی وي واقعا په غیظ او په پیغم ډیر زیات تاثیر باندې کوي ډیر زیات تر فشار لاندې راځي هغه رامتیا لږه خلمن زوړی کله یو دوی د خیارام سی بیا را سیرخچی وال بغه 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 نوغل لزیات فشار سره مخ کوي
دا یوازې احسان الله نه دی چې د چاپیریال له صوتي ککړتیا څخه شکایت لري بلکې په غزنی ښار کې دغه کار د ډیرو خلکو ژوند نارامه کړی دی دا غزنی اوسیدونکي وایي د ښار پر لویو او وړو واټونو ټوله ورځ پلورونکو په سپیکرونو کې امپیتری چالانې کړې وي او د خپلو سوداګریزو توکو صفت او د بیې په اړه تبلیغات کوي دوی وایي په ښار کې د دغه خلکو د شر او شور له امله خبره نه اورېدل کېږي د غزنی ښار یو تن اوسیدونکی سیف الله وایي
دغه غونه واقعا ډیر بد لګیږي دغه سړی آرام لمنځه وړي بیخي دغه شی په غزنی کې دومره زیات شوی دی په هر کوڅه کې دوه درې دانې رکشې راسي لاسیک راچی یا دغه د سکریم ولچیغې وي
د غزنی اوسیدونکي د چاپیریال ساتنې له ریاست څخه د دغه سپیکرونو د بندېدو غوښتنه کوي خو په غزنی کې د چاپیریال ساتنې رئیس بیا وایي د خلکو دغه ستونزه په پام کې نیولې ده حکمت الله مهران وایي ډیر ژر به دغه سپیکرونه له ښار راټول او صوتي ککړتیاوې به له منځه یوسي روغتیا پالان هم وایي دا ډول غږونه د انسانانو پر رواني حالت ناوړه اغېزه کوي د غزنی په یو شخصي روغتون کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر امان الله مشفق وایي
لوړ آواز صوتي اعلانونه دا تبد انسان په روح روان باندې بد اثر لري خصوصا رواني مریضانو ته کوم چې په انزایټي لري مانیا لري ډپریشن کې یا په مزمن افسردګي باندې اخته وي د دوی په روح روان باندې منفي اغېز شیندلی شي منفي اثرات یې ډېر زیات دي هیله ده چې دې ته توجه وشي
دا غزنی اوسیدونکي وایي دغه کسانو خپلې کراچۍ او رخشې د ښار په ټولو برخو آن د کورونو جوماتونو ښوونځیو او روغتونونو مخې ته هم درولې وي دوی د چاپیریال ساتنې د ادارې تر څنګ د ښاروالي هم غواړي چې د دغه کسانو فعالیت وڅاري
ستاسو له پیغامونو
مطلایم د کل دینګرار څخه زمونږه مشکل دغه ده چې شهیدان او ماشونه ورک شوي دي ماشونه ورک شوي دي چې ریاست له ورشو راته وایي چې لس زره روپۍ راته کولی ماشونه دې نه والا کېږي اردې ملي کې شهید شوی دی دا ته کور کې شهید شوی نه دی زمونږ پیغام همدا دی مشرانو ته چې دا د بېزده پاملرنه دې ورته وشي زه د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالۍ یم زموږ غږ دی د لوړو چارواکو پورې ورسې لکه د هلمند والي صاحب او د لوړو مقاماتو ته دغه د ګریش ولسوالۍ چې دی بیا ته سورا او پورې مو دلته مهاجر پراته یو خلک دی لوډر راوځي دغه سرایونه چې په کوي زموږ لویان خو خیر شي ګناکار وي که نه یو دغه د سیاسرو د ماشومانو غم ولې نه خوړه کېږي چې نه مکتب لرو او مرزونه دي یو بازار په نامه د مهاجر بازار خو خراب کوي اوس سرایونه خلک راوځي دغه د لوډر راځي دا سرایونه خرابوي دغه زموږ غږ دی د لوړو چارواکو ورونه چې موږ لا کې انسانان دا ته پراته یو نه کور پریزي نه کلی پریزي دلته موږ نه مکتب لرو نه څه لرو نه برمل لرو هر څه چې پرای په بیره نیولی دی هغه سلام را باندې چپخی دغه زموږ پیغام ده دغه پیغام دی ورسي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
زفیر احمد د کندهار د تنظیم نهایی څخه فیصل په تماس کې یم نو یو مشکل درلود دا مشکل مو د ډیره وخت دی د تقاوت په حساب کې دی زه په بیا له سو تنظیم نیوي کې د بولدک ته ګمرک څخه تقاوت ولمه دا د تقاوت په شی مم تر اوسه نه یې اخیستې به دا درې کلم نه مو راغلي دا بعض مشکلات اقتصادي مشکلات د لنی داس زه غواړم چې هم دغه ما په شی چې ما سره دولت کړځولې دي دغه دې ماته پر یو ځای راکې لکه د افغانستان بانک ته مامورینو را چې پر یو ځای چې مامور یې تقاوت چې پر یو ځای ورکې دغه دې موږ هم پر یو ځای باندې راکې چې موږ یو کار ته وکړو یو دکانداري ته وکړو یو اړو مانده مو په خلاص شي او دا چې بیرته بیا د تقاوت په شی دغه چې د کاله دې ماته یې لکه غوانی یا چا زره غوانی رکی دا خود چندانی پیشی نیدی نا پا دی بانی کم کار کیجی نا پا دی بانی شی کیجی او دا دولت قانون خونم داسی ندی پر چولی بانی باید یکسان دی نو دا افغانستان بانک مامورین تا چی تک تکاوت پر یو دی زرکی نو مر چی ولی نرکی مر خون دی ویزار چی مالی مامورین یو کاغم دی ویزار چی مالی مامور دی نو سر پا پیر و سلام دختای مامور
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسی ازادی رادیو تا غوژیست روختیا د ژوند شتمنی پروگرام په څو شیبو کې خبری ری چی د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو پکې خبری سیوی دی. خوست په افغانستان کې د غرمې 2:13 شوې. د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شیبر څخه اورئ.
د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې اته حکومتي سرتیري وشل شوي دي. د دشت ارچی ولسوال نصرالدین ازادي رډیو ته وویل طالبانو تیره شپه پر حکومتي ځواکونو حمله وکړه چې 8 تنه پکې شهیدان شول او 14 ټپیان شوي دي. په بلخ کې 8 طالبان وشل شوي دي. افغان ځواکونه خبر ورکوي چې طالبانو تیره شپه د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو برید وکړ چې په ځوابي حمله کې 2 تنه تلفات واوښتل. یعنې طالبانو ته خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تندر قولی اردو د غزنی په مرکز کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 500 طالب وسلوالو د وژلو او د 2 نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د 203 تندر قولی اردو په بیان کې چې نن سهار خبر شو راغلي طالبانو پرون مازدیګر د غزنی د مرکز په اسفندې سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوسټو برید وکړ، خو دا برید د هوایي ځواک په مرسته له ماتې سره مخامخ شو. سعودي عربستان اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د ګواښ له کبله به سږ کال د حج په مراسمو کې د نورې نړۍ حاجانو ته د ګډون اجازه ورنکړي. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف چې په یمن کې د ایران د ملاتړي حوثي تحریک پر ضد جګړه کوي وای د حوثیانو له لورې نن د هغه بالستیک توغندي مخه نیولې ده چې د ریاض په لور توغول شوی و. ایران وای چې په راتلونکو څو ورځو کې به د هغې الوتکې تور بکس د څیړنو لپاره فرانسې ته ولیشي چې د روان کال په پیل کې تهران ته نږدې نسکوره شوه. او د کورونا وایرس پیښې د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او لویدیځ کې په زیاتېدو دي او په دې هیواد کې د دې وبا د تلفاتو شمیر تر 1,00,000 واوښت.
روغتیا د ژوند شتمني.
ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. نن بیا هم په افغانستان کې د کورونا وایرس یا کووید 19 د ناروغي پر موضوع خبرې کوو. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پر دغې ناروغۍ نږدې 10,000 کسان اخته شوي، 571 تنه هم ترې مړه شوي او شاوخوا 9,000 هم بیرته روغ شوي. خو غیر رسمي شمیرې پر دې وایروس د اخته شوو کسانو او ترې د مړو شوو کسانو شمیر له دې هم زیات ښیي. کورونا هم هغه ناروغي ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. په دې خبرونه کې مو د داخله عمومي ناروغیو متخصص ډاکټر رحیم هلال میلمده وروسته به د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو چارواکي ته هم بلنه ورکړو چې د کورونا وایرس د مخنیوي او د غرض پر دې ناروغي د اخته شوو کسانو د درملنې په اړه پر روغتیایي خدمتونو رڼا واچوي او هم ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. ډاکټر صاحب رحیم هلال، خبرونه ته ښه راغلاست. وعلیکم السلام. دغه راز زموږ تخنیکي همکاري اشاره کوي چې د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور هم راسره میلمه دی. سمسور صاحب، که زما غږ خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامت اوسئ. زم سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او میلمنو ته.
را به شو. لومړی ډاکټر صاحب هلال، په دې وروستیو کې په لویدیځو هیوادونو کې د دکسامیتازون درمل موضوع ډېره مطرح شوه او ویل کېږي چې دغه درملو د کووید 19 ناروغانو په درملنه کې مثبت رول لوبولی چې تنفسي یا مصنوعي تنفس ته اړتیا لري. یعنې په دې معنا چې ناروغي ډېر راحت شوي او ویل کېږي چې له هرو دریو یوې چې دغه درمل ورکول شوي دي روغ شوي او مؤثریت لرلی دی. که په دې باندې لږ رڼا واچوي، ځکه دغه درمل ویل کېږي چې یو څه ارزانه هم دي او کېدی شي ډېر په اسانۍ سره خلک یې ترلاسه کړي. مهرباني.
نوري صاحب لکتن تاسو اشاره وکړه په دې وروستیو کې کله چې دغه بد وبا خپل سر راښکاره کړی دی په ټوله نړۍ کې په فردي ډول او اجتماعي ډول باندې خلکو هڅه شروع کړې ده تر څو د دې له منځه وړلو لپاره واکسین یا داسې درمل ومومي تر څو یې له منځه یوسي. دا اوس هم څېړنې روانې دي. ځینې درمل په لیست کې دي چې دغو جملې لکه تاسو چې وویل دکسامیتازون دي چې په دې وروستیو کې که څه هم دا موثقو سرچینو دا خبر ورکړی ده، خو څېړنه تر اوسه پورې ضعیفه ده. یعنې ډېره داسې څېړنه نه ده چې بېخي مو ووایي چې ستاسو څخه دا کار ورکولی شي. لکه تاسو ویل په ډېره کمه فیصدي سره په درې ناروغانو کې ایله یو، بلکې ما په داسې په یو څېړنه کې ما ولیدل چې په هغو ناروغانو کې چې هغوی په میکانیکل وینټیلیټر یا د تنفس اخیستلو په ماشین باندې دي، په هر اتو ناروغانو کې یو ناروغ کولی شي. او هغه ناروغان چې هغوی اکسیجن ته یوازې اړتیا ولري په 15 کې یوازې یو دانه کړی دی. نو تمه ستا توکل په خدای بشریت لګیا دی، ډاکتران لګیا دي، بېلابېلې ټولنې په فردي اجتماعي ډول کوشش کوي چې د اوبا لپاره یو د حل لاره درمل ومومي.
بلې سمسور صاحب، کله چې دغه درمل مطرح شول په افغانستان کې، آیا تاسو هم دا سپارښتنه وکړله روغتونونو ته او ډاکترانو ته چې دغه درمل ناروغانو ته ورکړي؟
بله، او کله چې دا مطالعه نتایج شریک سوال، نو موږ ډاکټر صاحبانو ته شفخانو کې دا شریک کړه د دې مطالعې نتایج. وو دغه مطابق هغه مریضان چې په شفخانو کې د مصنوعي سیستم په ماشین باندې دي یا وینټیلیټر باندې دي او یا حالت ډېر خراب ده، نو بیا د ڈیکسامیتاسون یا د هایدروکورتیسون کارټیکوسټیرایډ نه استفاده په شفخانو کې شروع سوله.
هلال صاحب، مخکې خو داسې ویل کېده چې دا ډیر ارزانه درملو، که چیرې مثلا تقاضا ډیره زیاته وي نو ممکن د دې قیمتونه هم پورته ولاړ شي.
بل مرسته لکه مخکې ته روانه وکړه، دغه څېړنه که څه هم معتبرو ژورنالونو خپره کړې ده خو ډېره زیاته موثقه نه ده. په ځینو هیوادونو کې سپارښتنه کېږي، البته هر هیواد امن روغتیا وزارت خپله خالصي خپل دغه لري چې نیکمرغه دا د سمسور ته وویل نو په یو وخت کې فعال کوششونه شروع شوي دي ازمایښت روان ده. نو په افغانستان کې یو مسله دا ده چې روغتیايي سپارښتنې حتی ډاکټران هم نظر کې ډېر وخت نه نیسي، بېخي په خپل سر باندې. زما مطلب دا ده، نظر مې دا ده چې که چېرې دغه روغتیا وزارت د دې لپاره یو ډېره قاطع پرېکړه ولري، یو قاطع اصول ولري او له نورو نړۍ سره سم دلته هم په روغتونونو کې کار ځینې واخیستل شي او وڅېړل شي چې آیا دا رښتیا هم نتیجه ورکوي که نه ورکوي، که ورکړي دا څو فیصده.
خب ډاکټر صاحب هلال، پوښتنه دا ده، اصلي ستونزه دا ده چې تر اوسه پورې په غرب کې چې هغه ډېر پرمختللي روغتیايي سیستمونه هم لري او تر اوسه پورې ډېره پانګونه هم په دې باندې کړې چې د دغې ناروغۍ ضد درمل راوباسي، واکسین باندې هم کار روان دی. تر اوسه پورې ویل کېږي چې شاید یو کال یا یو نیم کال وخت ونیسي چې د کورونا ضد واکسین دوی کشف کړي. خو کله کله چې دغسې درملو خبره کېږي، طبعا ډېر خلک غواړي چې هر څومره ژر چې کېدای شي دغه درمل لاسته راوړي او هر څوک هڅه کوي چې خپل ناروغ وژغوري. او طبعا دا یوه هڅه ده، په دې برخه کې فکر کول نه کوي چې مثلا سندې عامې روغتیا وزارت هم څه نه شي کولی؟
نوري صاحب، ما مخکې نه روانه وکړه چې خبره دا ده چې زموږ عامې روغتیا وزارت خپله یو ډېره قاطع پرېکړه ولري. مثلا موږ تاسو شایبان یو اول وختونو کې چې د هایدروکسیکلوروکین چې د ملاریا ضد درمل دي، د دې په اړه باندې په افغانستان کې یو رقم حالات رامنځته شو چې هغه درمل بېخي په بازارونو کې نه پیدا کېدو، که پیدا کېدو په ډېر لوړ قیمت سره، ډېرو زیاتو خلکو هم چې وروسته یې بیا ډېر بد خراب عواقب هم ودرلودل. هغه دغه ده چې اوس موږ ګورو چې بېرته له څېړنې ایستل شوي دي، حتی ویل شوي دي چې د ګټې په ځای زیان رسوي. نو د ډیکسامیتاسون په دقه کې هم په افغانستان کې اصول نه مراتېږي، بسیار په ټولو کلینیکونو کې دا اوس هم په پراخه کچه استفاده ځینې کېږي. په شخصي کې او په دولتي روغتونونو کې موږ ګورو ډاکتران هڅه کوي دا رقیب په بازار کې دا اوس هم شرط دی، که شرط نه دی هغه کې بتونه ډېر زیات ورته دي. دا په خپله یو ډول فاجعه ده، دا امین د فریسان دوا د دفاعي سیستم باندې تاثیر کوي، که چیرې داسې چې ډاکټر یې د غتیرنې مطابق او د هغو جانبي عوارضو ته په کتلو سره په صحیح ډول توصیه نه کوي، دا یو بحران رامنځته کوي. هغه ناروغان چې د هغوی امنیتي ضعیفه ده، دفاعي سیستم یې ضعیف ده، د دې قضیې چې ګټه ورته وکړي ډېر زیان به هم ورته ورسوي. نو په کار ده چې له ډېره احتیاطه کار واخیستل شي، او نه یوازې ډاکټران او په کلینیکونو کې له دې کار اخیستل کېږي، بلکې عام خلک دا هم واوري په مطبوعاتو کې، په دې کې هله بیروبار جوړ کړي په کلینیکونو په دواخانو باندې، په کوټو کوټو باندې درمل واخلي، په خپل سره استعمال کړي. دا په خپل یو ډول فاجعه رامنځته کوي. ښه خبره دا ده چې په دې اړه د عامې روغتیا وزارت یو ډېره قاطع پرېکړه ولري، قاطع اصول او قوانین د دې لپاره ولري د خلکو تر څو خلک وژغورل شي او خلکو ته په صحیح توګه باندې تشخیص شوي اوسېږي او هغوی صحیح ګټه ځینې اخیستلی.
بلې مننه هلال صاحب. سمسور صاحب مخکې له تاسو سره مو لکه چې اړیکه پرې شوې وه، د هلال صاحب څرګندونې مو واورېدې. وایي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت باید په دې برخه کې قاطع یا پرېکړه وکړي چې کوم درمل ښه دي او کوم د کومو سپارښتنې وکړي. تر اوسه پورې تاسو د وزارت چې د ټول روغتیایي خدمات څاري، حتما دغه وضعیت هم تر کنټرول لاندې لري. کله کله چې دغسې درمل لکه چې د دکسامیتازون مو یادونه وکړه، خبره مطرح کیږي حتما ورسره ډیر قیمتونه هم پورته ځي، ځکه چې تقاضا د خلکو ډیریږي. په مجموع کې داسې یو میکانیزم لري د کنټرول لپاره؟
دوه میکانیزمونه اوس فعلا وزارت د صحت عامه استفاده کوي. یو خدا ده چې بیل نقصې نه هیچا ته ډیکسامیتازون یا څومره کارټیکوسټیرایډز دي هغه ور نه کړل شي. نو د نظارت ټیمونه په ساحه کې دي، هغې دواخانو نه نظارت کوي او کوشش په دې روان ده چې نسخه چې څوک لري یا ډاکټر چې نسخه ورکړي هغه ته ډیکسامیتازون ورکړي. او دویم دا ده چې د کوشش کوو چې د خلکو پوها لوړه کو تر څو هغه په دې پوه سي چې دا دوا صرف او صرف هغه مریضانو ته ده، څوک چې په شفخانه کې بستر وي، حالت یې وخیم وي، غو ته فایده کوي، او که چیرته اراض و علایم خفیف څوک ولري یا متوسط ولري غو ته فایده نه کوي. نو په رسنیو کې په دې باندې بحثونه روان دي او خلکو ته موږ کوشش کوو چې آگاهي ورکو چې خلک وای نخلي او په کور کې ذخیره نه کړي تر څو قیمتونه جګ نه شي.
مثلا تاسو ویل چې دا هغه چې ناروغانو ته فایده نه کوي چې وضعیت ډیر وخیم نه دی، د آیا د ګټې پر ځای نقص ورته رسوي؟
یو چې مطالعاتو دا ښودلې ده که چیرته هغه مریضان چې خفیف اراض و علایم ولري او ویروس هغه ابتدایي د تکثر په حالت کې وي، نو کله چې موږ ډیکسامیتازون ورکوو دا کېدای شي هغه مطالعات چې چین کې شوي وو هغه د دې باعث شي چې د ویروس تکثر په دې مریضانو کې ډیر زیات شي، او بیا دا د دې باعث شي چې مثلا ګردې یې لبای نه لاړې شي، فشار ډیر ټیټ شي او نور مشکلات ورته پیدا شي. نو فقط هغه مریضان چې ډیر وخیم وي او هغه تقریبا حد اقل سه اراض و علایم مثلا لوونه تر لاس ورځو پورې لاشوي وي او حالت ډیر خراب شوی وي، شفخانو کې بستر وي او د ډاکټر د ډاکټرانو دی یو ټیم د لاس لاندې معالجه یا مراقبت روان وي، کوغه ته ورکول سی غو ته نقص نه کوي. او هغه څوک چې خفیف علایم لري یا متوسط علایم لري په خپل سره وخري، نو د دې امکان ډیر زیات دی چې دا کېدای شي ورته نقص وکړي.
اوس چې دغه تقاضا ډیره شوې ده، دې درملو ته دغه درمل له کوم ځای راوړیږي؟ په داخل د افغانستان کې تولیدیږي کنه؟ او کیفیت یې څنګه ده؟
دلته چې کوم کم تولیدي شرکتونه دي هغه هم تولیدوي، ولې ډیکسامیتازون تولید ډیر زیات دی او مارکیټ کې لدینه مخکې ډیر زیات موجود وو. یو دغه حیاتي دواګانو نه دا چې تقریبا هر کلینیک کې به موجود وو او هر کلینیک کې موجود دي، یعنی مخکې د کورونا پاندمینا د افغانستان په صحی سکتور کې اکثره کلینیکونو کې موجود وو. نو داسې به هم کېدل چې کله نظارتي ټیمونه تلل په کلینیکونو کې به دا ایکسپایر شول، یعنی تاریخ به یې تیر شو، بیا به یې ټول راټول کړل او دا به یې لبین نه یوړل. مګر مقدار اوس د وزارت د صحت عامه کوشش کوي چې یو مقدار دا له منطقوي مارکیټونو نه واخلي او افغانستان ته راوارده کې تر څو قیمت کنټرول شي. مګر اساسي هدف بیا هم دا ده چې خلک باید چې دا دوا وانخلي، خود سرانه استفاده نه کړي او بل دا ده چې په کور کې ذخیره نه کړي. پریک دي چې کل خدای نه خواسته کړي دوه حالت خراب شو، شفخانه کې ډاکټر صاحبان ستا دی غوډې دی نظر لاندې او دی غوډې تداوی لاندې به دا دوا ورته تطبیقیږي.
مننه سمسور صاحب. ډاکټر صاحب هلال، په دې ورسو کې یو بل د وینې د پلازما اهم هغه چې مخکې په کورونا باندې اخته شوی او ترې روغ شوی دی هغوی له وینې څخه پلازما اخیستل کیږي او معمولا دا نورو احادو ناروغانو ته چې په کورونا باندې اخته دي هغوی ترې استفاده کیږي. دغه میتود څومره مؤثر ده تر اوسه پورې؟
د کرونا د ناروغي چې کوم نور ډولونه لغو سره فرق کوي، له نړۍ او له دبليو ایچ او له ټول روغتیايي سنټرونو چې په نړۍ کې موجود دي له ټولو یې لاره ورته کړې ده. بېلابېلې هڅې روانې دي چې په هغو کې یوه هڅه همدغه د پلازما تطبیق دی. څېړنې وایي چې کوم کس چې له کووېډ 19 څخه جوړ شوی د هغو په وینه کې امکان شته 100%
انټیباډي موجوده اوسیږي. په ځینو ځایونو کې نتیجه ورکړې ده، ولې تر اوسه پورې دغه میتود هم بېخي نهایي سوی نه ده. څېړنې پرې باندې روانې دي. 60% دومره زیات انټیباډي نه ده، خو کمه شته. یعنی خلک امید لري، ډاکتران او ټولنې چې کار کوي په دې اړه باندې هغوی تمه ښودلې ده. یعنې دا مسله تر اوسه پورې هم تر پراسس لاندې ده چې بېخي نهایي سوی نه ده.
ډاکټر صاحب سمسور، تاسو خو هم لري رو ناروغان نمو چې د کووید څخه خښوي دي، غوښتي دي چې د وینې بانک ته ورشي او خپل وینه ورکړي. تر اوسه پورې په دې برخه کې تاسو څومره پرمختګ کړی دی؟
یو ساينسي مطالعه د صحت عامې ملي انسټیټیوټ ته چاتر لاندې مونږ په افغانستان کې شروع کړی دا چې غواړو وګورو چې پلازما په افغانستان کې مریضانو ته تطبیق کړي څومره فائدہ به ولري. فعلاً مونږ پلازما مریضانو نه هغه خلک چې هغه جوړ شوی دي، رغیدلی دي، هغه نه خواهش کړی دا چې راشي مرکزی بانک ته وینه ورکړي تر څو دغه پلازما جدا شي، او بیا لدینه بعد چې دا پلازما جدا شي ان شاء الله په کابل کې او په ولایتو کې په شفخانو کې به تطبیقیږي، او ولایتو کې خپل د بانک د وینه بانکونه چې دي هغه د امټولوي تر څو د دې مطالعې لاندې صحیح وکتل سي چې آیا پلازما واقعیا په افغانستان کې تاثیر لري که نه. ولې پلازما خپل ورکولم عوارض جانبي لري، هغه کسان چې د هغو ششونو ډېره ضربه لیدلې وي که چېرته مونږ پلازما ورکو کېدای شي دا ضربه دومره سي چې بیا د ده ژوند ژغورل یا د مریض ژوند ژغورل ډېر سخت شي یا مشکله شي. نو د اندې لپاره دا مطالعه اوس شروع شوی ده، او نتایج کله چې زموږ سمپال یا نمونه پوره شو ان شاء الله نتایج به ټولو سره شریک کو چې په افغانستان کې د پلازما تطبیق څنګه وو او آیا تاثیر درلود کنه.
ستاسو وزارت په وروستیو کې د کورونا وایروس د مخنیوي او دغه راز د کووید 19 ناروغانو د ښې درملنې لپاره یو اقدام وکړ، هغه دا چې ټولو خصوصي روغتونونو ته مو هم اجازه ورکړله. آیا تر اوسه پورې کومه نتیجه ورکړې ده؟ آیا تاسو سره مرسته کړې ده د دولتي روغتونونو تر څنګ ټولو خصوصي روغتونونو چې پر کورونا د اخته کسانو د درملنې په برخه کې؟ آیا اوس امکانات ښه شوي دي په ټول افغانستان کې؟
نورسد دې دوه فائدې وکړي. یو فائدہ خدا د مخکې لدینه چې وزارت د صحت عامه د پالیسی بدله کی یا تګلار بدله کی د کورونا مریضان په خصوصي شفخانو کې او شخصي ډاکټرانو به تداوی کول، چونکه اجازه نه درلودله نو تشخیص به بے موریقا یا یو بل مرض کې خود نو لغنه جلوګیری وشوله. اوس ډاکټران یا خصوصي روغتونونو ته اجازه ده چې مریضانو ته درملنه وکړي، او کچیرته د کورونا مریض وی نو هغه د کورونا په لوحه باندې د تداوی کې څه مشکل قانوني لحاظ ورته نه جوړیږي. نو یو خدا دا چې هغه یاره چې په خصوصي سکتور کې و نوې رهبری د وزارت صحت عامې په دې غوښتل چې دا یاره خلاص شي او خصوصي سکتور له تیارې له فضا نه راوباسو. ولې خصوصي سکتور په خپل د صحي سکتور یو ډیر مهم غړی دا یا جز دی چې خدمات په افغانستان کې عرضه کوي. دویم کومه چیرته شفخانو ته وګورو، لدینه مخ کې کووید 19 شفخانی همیشه د کووید 19 شفخانو بسترونه سیو هغه به 110% یا 120% ډک وو. په دې معنی که چیرته مونږ سل بستر درلودلای نو 110 یا 120 یا 130 مریضان به وو. اوس د خصوصي سکتور فائدہ دا وشوله چې یو مقدار مریضان خصوصي سکتور کې تداوی کیږي، او هغه بیروبار چې ډیر زیات وو د یو کووید 19 د شفخانو د ظرفیت نم زیات وو هغه اوس په صحیح په د کووید 19 په شفخانو کې مدیریت کیږي.
بله ډاکټر سمسور، دغه یو ستونزه وه چې مخکې هم په تیرو خبرونو کې مولو تاسو دا وپوښتل چې ظرفیت د تاسو د کورونا د وایروس د تشخیص په برخه کې د ورځې مخکې تاسو ویل چې شاوخوا 2000 وبخې موږ د دغو سمپلونو د تشخیص ظرفیت لرو، ولې دغه ظرفیت زیاتیږي نه؟ ځکه چې خو په افغانستان کې د کورونا وایروس هر ګور ته خپره شوې ده او په میلیونو میلیونو کسان ترې اخته شوي. آیا دا به ښه نه وای چې دوی پیژندل شي څوک کورونا وایروس باندې اخته شوي او څوک نه دي شوي؟
دې کې څو خبرې دي. یو خدا دا چې په نړیوال مارکیټ کې د پی سي آر ماشینونه او هغه مصرفي مواد چې دا د غوښتون ډېر یعنی کمبود سره مخامخ تا، او دا غستل نړیوال مارکیټ نه ډېر مشکله سوی وو. نو دا خو یو مشکل تدریجي تور کوو. ګورو افغانستان اول چې اولنۍ واقعي چې کله ثبت شوله
نو دغه معاینه دیبان د افغانستان نشوي وا نو لغه وخت نمونګه شروع وکړه او 2000 تر رسیدلې یو نو خریداری یعنی آرډر پلیس تا وای دا خریداریان شوی دی او دا کله چې امکانات خریداری وشي یعنی د مونږه کم ماشینونه چې مونږه د افغانستان دولت خریدار کړی دا چې جوړ شي نو دا به ان شاء الله افغانستان ته راوړل شي پلان د وزارت کې سیاحت امه دا چې ظرفیت په تلور د شو ولایاتو کې جوړ شي خو یو شی باید په نظر کې ونیسو د کووید 19 معاینات کیږي دا صرف د ماشین نه دی چې دا معاینه کوي مسلکی سٹاف یا د لابراتوار کارکونکو ته ضرورت لرو چې هغه باید یو مخصوص زکړې وکړي او بیا دا ټیسټ په صحیح توګه سره ورسوي نو دې کم سره مونږ مخامخ شو یعنی صرف د څه فکر وشي چې یو ماشين غستل دی او ماشين چې نس کو ماشين وخپل کار کوي دا پروسه دومره مغلقه ده چې باید کې هغه کې د لابراتوار خلک تربیا شي او دا د لابراتوار خلک بیا د کوم تربیا شي چې څنګه خپل ځان او نور هغه خلک چې راځي د ټیسټ لپاره مراجعه کوونکي محفوظه یا مرسونه وساتي ترڅو خپل لابراتوار د دې باعث نشي چې میکروب نورو تخور کی.
بله سمسور صاحب مننه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دلدي
یو اوریدونکو د بل مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لکم زم ټلیفون کړئ مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکم زم ټلیفون کړئ؟
زه اجمو مجان پښتیا دی ګرځې د ولایت من سره تماس کیو.
ډیر ښه. څه پوښتنه لرئ؟
تر څه مې نه دا پوښتنه ده د مرز ما تیر کړو یو یې سرزه نه په ورځ کبل ټوخی او تعالی ترې بچ کړم دوی کې ګنا نشته دوی خو ټول نړۍ ته اعلان وکړي چې ځانونه وساتئ او بیا غوري دې موږ وا ته نه کوم چې زه خپله یې نه بیا څو وخت ماینه کوم او څو کم دې په باره کې باید دوی لږ لاخونه راته وکړي.
ډیر مننه کور ودان. شکر چې تاسو دغه ناروغي روغ شوي یاست. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او کوم زم ټلیفون کړی دی؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده د ازادي رادیو.
نه نجیب الله یم خصوصیت باغ ولسوالۍ ته.
بلې مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ له ډاکټر صاحبانو نه. مهرباني
پوښتنه خو مې دغه ده مې کړه نه ولرس پاره چې دی خروای چې کورونا وایروس د نمبر په دغه دنیا هند سانتیګریډ په دې د سره خاتمه یې ودا پوښتنه د اختیار کې د روغ او بل دا پوښتنه لرم چې یو د پټرمان د کورونا تیر شي بیا خو به نه نسی.
بله کور ودان مهرباني وکړئ ولاند پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
السلام علیکم. زارځم له پکتیا ولې څنګه زنګ کړی ده؟
وعلیکم. څه پوښتنه لرئ؟
یو سوال لرم چې دلته پکتیا ولایت کې څوک په کورونا باندې اخته شي هغه ملکی حوزه وختون ته ورول شي د ډاکټر خواجه ته ویل کېږي چې دوی ته د زهر شتون ورکول کېږي یو شوارو ژوندې بر لېغنه یتي کوه شوي شي د تی مړ کېږي نو آیا دا خلک غلط وایي او که رښتیا حکومت هغه چې پرېکړه کړې خلکو ته ویلي دي خطر څوک تلی نه شي شپخانو ته
ولې باید حکومت داسې کار وکړي؟ ولې
ګوره زیاتره اوس په میلن ساحه کې ګردیز کې یو دوه درې نفره شپخانې ته وړي وو وایستنې ورکړله او سبا کور ته شي وړل دوی پخپله باندې مورچانه وایي دومره
زیاتنه
ونیولې
دا پښتنه مو مطرح کړي چې دغه ناروغ چې دغه روغتون ته ورول شوې په کوم حالت کې وو؟ د ځنکدن په حالت کې وو.
ځنکدن حالت کې نو صرف توخاله لره لا سالندیم نو ورته پیدا شوی نور شدید دردونه نو ورته صرف علایم دي شو لکه د کورونا.
بله مننه.
دوی ته ورول شي یو شاور نو ستاره په خپل باندې مري زیاتره خلک وایي چې دا دوی ته د زهر ستن ورکول کی حکومت دې لپاره څه کړی کنه.
بله بله مننه کور ودان. هلال صاحب هغه کمیربني وکي تاسو یاداش کړی دی پښتنه
کړی دی زګا ولا غل پکتیا ته کومور ټلیفون کړو چې وي ته خص ولا نه د ته مبارک شکر ته څه وای دا البته ټول اوریدونکو ته باید دا واضح شي چې کرونا مطلق په مرګ په معنا نه ده تقریبا 80% د دې چې ډېر خفيف اراض لري په باقي نورو کې په 50% کې ډېر شدید اراض هم تکي چې غوښه په خانه ته ضرورت لري کوشش دې وکړي چې په کورونو کې پاتې شي دا 80% اراض الان خفيف دي د کورونو کې هم د خپل د کرنټین موده دی پوره کې نورو خلکو سره تماس ونه کړي هغه د کرنټین کوم اصول چې دی هغه ټول مراد برات کې تر څو نورو ته نه یې رسیدلی او دا چې دغه څه وایي دا ډېر ښه خبره ده او بل خبره ده دا کړې و چې به د خپل سره درمل اخیستل کېږي وایي چې ماتم لا په خبره راورسېدل او دا نه پېږم دې کوم مرکزي صاحب دا خبره ده وکړه نو خپل سری درمل په افغانستان کې لري د په خاله بده مرغ در خامه په هغه کم د لري د په خوانه واځي د کووډ 19 بلکې د نورو ناروغیو په مقابل کې مخول کیږي خود په خپل یو غاښ دی چې چیرې څوک خپل سری درمل استعمالوي د په خپل خپل روغتیا لپاره تاوان کوي خو خبره دا ده چې روغتیایي مشورې د ډاکټرانو سره خبرې دا ټول په نظر کې ونیول چې له غوړو سره درمل واسطل کی اتیا فیصده د ناروغان هیڅ درمل ته ضرورت نه لري په کور کې تیریږي یوازې د درد لپاره هغه پرستامول دی دادی کې فاراز کین تبه نوې په نوې فساده نوې سلنه مریضانو کې تبه را مستقیمه چې هغه تبه یوازې پرستامول دی پرستامول واخیستل شي ورته نور د درمل او د شیانو په اړه نه پیدا کیږي خپل سره درمل د ناس تل کیږي تر خپل تاوان د ګردو لپاره زړه لپاره د فایل سیستم لپاره پر ټولو باندې اول د توصیه کړو چې خلک باید احتیاط وکړي احتیاط رښتیا هم موږ په بهرنیو حالت کې قرار لرو که خبره ده چې هغه د روغتیا په هم کومې سپارښتنې چې د هغه د جدي په نظر کې ونول شي موږ خبره دویلو چې زه معنی کله وکړم اصلا خو د کرنټین وخت چې تقریبا د لیچو څوار لسره د خودلې ده څوار لسره د کین موږ د سیرنې دا وایو چې درې ورځې څوک تا به ونه لري هغه خپل کرنټین ماتول شي چې کرنټین د ماسکو کچېری ته ولاسې اټیټس په زما په نظر ډیر به دا اړین ځکه نه چې اکثره وخت وایرس په جلسه وایو می خو کله چې معنی کې هغه مثبت راځي نو ټیسټ په دې نه ګوري د ناروغۍ تیر کړي دغه کرنټین نو دای ختم کړي به په شرط دې چې درې ورځې د دوه نه بیا ته نه راغلي
هلال صاحب ډاکټر صاحب هلال هلال صاحب اوریدم کو ویل چې یا ویش تر زه تیر کړل یعنی ورسته له هغه اوس د روغ د ایا بیا هم لازم ده چې د ولادت شي خپل وینه د ټیسټ ورکی چې کورونا پکې شته کنه یا د وجود مقاومت هم معلومیږي کنه چې ایا مقاومت کافی پیدا کړی
زما په نظر باندې خو بیا د کورونا بیا د لټس کول زمراړي نه دي مخکې کوم څه ته دا ونه وکړل چې موږ د ټیسټ کې څنګه له کمر سره مخکې له کومې نړۍ کوم د تاسو نه او چې په تیوغه په جمعي ډول باندې ټیسټونه به کول موږ سره دا څه نه ده د افغانستان شرایط فرق کوي نو د کرنټین موده د هغه وخت ته ولې چې کله درې ورځې د باندې تابع کنه اس کم نه ایره غلی نو دا یو جوړ دی کولې چې د یو ماشي وګرځي بیا په مګه روغتیایي فرکتر په نظر کې ونی چې دا خبره بل خبره ده انټي باډي په افغانستان دا تر اوسه پوری دا تدبیر مو څخه سوي نه ده چې انټي باډي څومره جوړیږي د څومره وخت لپاره مافیات پیدا کیږي آیا پیدا کیږي کنه پیدا کیږي خو دغه د کورونا نورې کوم ډولونه چې تیر شوی دی هغه چیرنی وایي چې دوه کاله به یو سړی مناسکو یعنی دوه کاله به مافیات را په دمنځ تکول ته وجود کی چې و هغه د اکثره د مسلمانو قانون او د دې په ډول باندې تیریږي خو د کورونا په اړه تر اوسه پوری دا چې دقیق نه معلوم چې آیا رښتیا به سړی د فایل سیستم انټي باډي به راته تولیدي یو وخت کې په پاتې کې سړی به بیا ته خوندي لدی ناروغي کنه دا تر اوسه معلومه نه ده
بله ډاکټر صاحب لال مننه ډاکټر صاحب سمسور دغه ورستی اوریدونکو دغه پښتنه مخکې مطرح کړله ځینو خلکو سره دغه ویره یا دغه افوات یا خبر شوې دي چې د خدای مکر د زهرو پیچکاری ورکول کېږي ناروغ مو وړي روغتون ته مهرباني
دغه یو اوازې دي او وزارت د صحت عامه د بکلکر د وی ټول صحیح کارکونکو چې دي د خپل افغانان دي او ټول نه زیاته قرباني هم دي صحیح کارکونکو ورکړي دا تقریبا شاوخوا 400 صحیح کارکونکو په دې ویروس باندې مصاب شوی دي او دا ځکه د نورو خلکو په نسبت دا ځکه زیات مصاب شوی دي چې مریضانو سره سرکار د مریضانو په خدمت کې دي یعنی د خوري بچی دي او هیڅ کله نه غواړي چې به یو وطنوال له مشکل سره مخامخ شي د اړی کښې کې د زهرو پچکاری او ورکولو خبره وای نو دا شفخانه او صحی سیستم به ول مریضانو ته خدمت کوو نو دا یو شایعه له وطنوالو هم دا خاص ته چې خپل صحی سیستم باندې باور ولري راشي چې مشکل لري خپل مشکل حل کړي هیڅ وخت د دروغ په خبرو باندې اعتبار مکوي
ډیره مننه د داخله عمومي ناروغي متخصص ډاکټر رحیم هلال او د غراز د افغانستان د عام روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته قدر منوردون کول تاسو نه مننه چې راته ټلیفون نه مو کړل بخاطر باواجه شوت سر ارادي باستان کرونا زیاد شده مردم از تب پرهشان خدا جانیم تو رمکو با مردم افغانستان کرونا از بین بره ایران شوه کلیستان فرید قربانیم پشت
شما داره پیام با خانا بمانه تو اکنه نسیزم خدا جان آسان کنه همی دردی بی درمان شیار باشی دوستان ماسکو دستکش بپوشید تا این بشوید دستان
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio